السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کے دا ماسیگر پینزا بجے شوی دی زانی ساجمل بدر سرا پا دی روانا خبرونا کیم پا دی خبرونا کی با دا خبرون ویان بشیر گواخو تکنیکی همکار جانتن هم ما سروی پا دی گڑے کی با دا خیبر پختونخوا قبائلی سیمو دا پاکستان دا نور برخو او دا افغانستان پاڑا ریپوٹونا وارے دا پیرس دا بریدونو نبم خبر شے لغا سیر پاکستان کو رنور وسپانو سلی کلی دی او بیا نریوالو مطبوعاتو سلی کلی دی دا با هم در او رو خلوم رید دی سات خبرونا دا بشیر گواخنا او رو
لومړی د خبرونو سرټکی پرون مخام اسلام آباد کې د قبلي سیمو په سلګونو وګړو د بی مظاهره لارې وغوښتل چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبلي سیمې شامل کړي شي. نن بلوچستان کې د یو اورګاډي په پټلۍ څخه د لوېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. دا خبر تفصیل سلګونو قبلي وګړو پرون مخام اسلام آباد کې د وی مظاهره او غونډې لاري له حکومت غوښتل چې د اف سي ار قانون دی ختم او قبلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. د دې مظاهره تابعیا د فاټا سیاسي اتحاد کړي و چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني ټولنو غړو برخه اخیسته. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وویل
دیتا با حکومت توجه کی او که توجه و نکلا نو نیکست پروگرام بزمانگا انشالله و تعالی دا پارلیمان مخیطا درن ورکوولی علامتی دو و رزو درن با ورکو او دا پروگرام با تر اغا وقت پوری جاری تر سو پوری شده قبائلو دا پارلیمانگا خپل حقوق نیاغستی.
یاد دی چې د قبلي سیمو د حیثیت بدلون لپاره پارلمان کې د غزاینو استادو د یو بل مسوده هم جمع کړي و خو بحث پی ونه شو. نن بلوچستان کې له پټلۍ څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر اویا او ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلان ته وویل چې دغه پیښه له کوټې څخه پنډې ته روان جعفر اکسپرس اورګاډي سره د بولان په ابګوم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نوموړي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی او په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو یې خبرې کړي. یاد دی چې د وروستیو کې پاکستاني چارواکو د مرکزي شي هیوادون سره د تجارتي اړیکو زیاتول مهم بللي وو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برینن سره ملاقات وکړ. د پاکستاني پوځ د نننۍ خبرپاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرۍ په اړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. لنډه موده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکې دوره کړې وه. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچاګل بختیار پرون کندهار میشته د ځنګړو پولیسو لخوا شوې دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دشمن هلته تجمع کړی وه او هلته یې غوښتل چې په شاول او په غمنادلي او کم کم ځای باندې حمله وکړي. خاصې قطعې چې د پولیسو وو په قندار کې دي د هغه ځای نه پروازونه وکړه. د شپې راغله قسم بازار کې قطع شو او ډېر سخت دستاورد لري. دوه ټانګونه دي د اموی او دوه رینجری دي. یوه د شکره دی د منځه ویوړه او نور یو تعداد مهمات چې هغو په سوونو او په لکونو باندې صندوقان کېږي. دغه ټول یو تعداد یې ځان سوړي دي هغه قوتونو او نور یې د منځه ویوړه.
بختیار همدارا زیاته کړه چې د هلمند په نورو برخو کې هم ځانګړو ځواکونو یو لړ عملیات کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لار کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. ځینې چارواکو د دغه مسافرو شمیر وو او ځینو نورو اته ښودلی. طالبانو دغه کسان پرون په جلریز ولسوالۍ کې له موټرو ښکته او د ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والي حیات الله حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشی شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل وو. د میټرو جټ ایربس د الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې په سینای کې ولویده او پکې ناست ټول 240 کسان ووژل شول. اکثره مسافر روسان وو. د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي ګروپ یې پړه پر غاړه اخیستی. د روس د وفاقي امنیت ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته هغه غونډې ته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې مشري کوله وویل چې الوتکه په هوا کې د بروتو له چاودنې دوه ټوټې شوه. ولسمشر پوتین په دې موقع وویل چې دوی به د دې الوتکې غورځوونکي د نړۍ په هره برخه کې چوي پیدا کړي او سزا به ورته ورکړي. نوموړی همداراز زیاته کړه چې شام کې باید د روس هوایي بریدونه ډېر شي. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تېره اونۍ پیرس کې د ترهګرې پیښې ولیدل شوې. اوس فرانس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف د بمباریو د تیزولو خبره کوي. فرانسوا اولان همداراز په روس او امریکا غږ کړی چې خپل اختلافات دي یو طرف ته کړي او د داعش خلاف جنګ کې دي لاسونه سره یو کړي. او د امریکې د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړل چې پیرس کې د تیرې اونۍ ترهګر بریز مورې قبلونکې ډلې داعش ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان هم ولري. خو جان برینن پرون واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته خبرو کې زیاته کړې داسې نه ښکاري چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله به بریالی شي. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونه واورېدل. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حال ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 10 پیسې او په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 280 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 220 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې یو کم 10 او 6 او په کوټه کې 18 او 0 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قبایلي سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې غوښتنه وکړه چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړل شي.
نن قبایل په دې مجبوره شوي دي چې هغوی په خپله دلته راله او د مشرانو او واکدارانو ته دا ښودل غواړي چې موږ پاکستاني یو، موږ له د نورو پاکستان په شانته حقوق راکړی شي.
په کراچۍ کې میشت قبایلي ولسوالۍ اف سی آر قانون دې ختم کړل شي.
سیار نموزه دا مسئله ده چې جرم زه وکم او وایي مې په وندې کوم، وایي مې بېګنا نور رانشي، دا د انګریزانو لیکله پالیس نامه ده.
د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او دا چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان جنسي تشدد په دې کې روز پر روز باندې اضافه کیږي، ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قبایلي سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې د هیواد له حکومت او غوښتل چې نه یوازې دا چې له فاټا څخه دې د اف سی آر قانون ختم کړل شي، بلکې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړه کړې وه، د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربېره د قبایلي سیمو نه د پارلیمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال احمد الله هم د احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد ډی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهرې تابعا کړې وه چې په کې قبایلي سیمو او اف آر نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نه میلاویږي. منګا دا غواړو کدا یو ښه قانوني پر ټول پاکستان کې دا ناپیس کړی شي او ښه قانون نه نو منګا دې ختم کړی شي.
محمد اقبال، قبایلو د جمهوریت پسندۍ او دامن پسندۍ د ټولو نلوي ثبوت ده. د نن ورځې مظاهره ده، نن قبایل په دې مجبوره شوي دي چې هغوی په خپله دلته راله او د مشرانو او واکدارانو ته دا ښودل غواړي چې موږ پاکستاني یو او موږ له د نورو پاکستان په شانته حقوق راکړی شي.
احتجاجي مظاهرې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین نه علاوه د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو او د فاټانه منتخب ځنې د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړې. د احتجاجي مظاهرې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا:
قامی وطن پارټۍ د دوی چې کوم مطالبې دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختم شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغه په سبلا کې مونږ وداغه مکمل حمایت کو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي:
مونږ اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹریان چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کولای، یو ته د اختیار ملاو شي. زه ما خپل خیال لرم چې په دغه ټایم باندې فاټا کې ریفورم ډیر ضروری دي او ور سره د پیکیج هم ضرورت دی. پاتې شو دا خبره چې د فاټا د مستقبل چې کومه فیصله ده، د عوامو د خواهشاتو مطابق د فیصله وشي.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې فاټا اولس د خپل حقونو لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او که حکومت یې وسم غوښتنې ونه مني نو دوی په قبایلي اولس کې احساس محرومي پیدا کول غواړي.
پړومبي ځل ټول فاټا والا اتحاد کړی دی، نن ورسره ټول پښتانه ټولې پټۍ ولاړې دي. چې نن نه مني نو دا به احساس محرومي پیدا کوي او دا به د ملک لپاره فایده مند نه وي. کوم خلک چې دې کې رکاوټ اچي هغه به پخپل د دې د منځه خوا کیږي، کنی نو سبا به دا قوم نه معاف کوي. ان شاء الله تعالی دا د انګریز راخکړي کرخه ده فاټا او د خیبر پښتونخوا تر منځه دا به ورانیږي او چاري سي سيار د انګریزانو یو تور قانون دا به ختميږي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ په خوانه د قامي اسمبلۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي که حکومت یې دا غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکي کې به د پارلمان د ودانۍ په وړاندې درنه ورکوي.
زمونږ چې کومه حقوق قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونه کړه نو نیکست پروګرام به زمونږ ان شاء الله تعالی د پارلمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوه ورځو درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخته پورې جاري تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ اف آر مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدو. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې دا هیواد له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ورستنولو لپاره یوه سمه تګلاره جوړه کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې میشت پښتنو د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې مظاهره کړې او دا غوښتنې هم کړې ده چې د بې کوره شوو کډوالو د بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. محمد عمران رپورٹ لری.
ظاهر شان غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو نه د زر تر زره د قانون ختم کړي شي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي شي. مظاهره ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو ویل چې اسلام آباد کې قبایلي پښتانه د خپل حق لپاره راوتي او د هغوی د ملاتړ لپاره د کراچۍ پښتانه هم هر وخت تیار دي. که ضرورت پیښ شو نو د خپل حق لپاره به په کراچۍ کې خپلې دندې پرېږدي خو وروسته به نه شي. د جمرود کوکی خیل خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر حاجي فضل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې اف سی آر یو تور قانون دی، د کوم د سوري لاندې چې پښتانه زورو کولی کیږي او اوس ټول قبایلی ایجنسی د دې قانون پر ضد یو شوی
موږ سره پاګه کې انده قانون د سراب کې پتل نه لګي کی پټیکلی رال ته چلیږي موږ سره ډېر سخت ظلم کیږي چې سی آر ته ختم شي ټول او ایجنسی چې کم دي دا ټول سره ملو شوی بوشه پتا باندې موږ جاتو جهاد کوو وداګه کې موږ هر کس منډه تلل وو چې دا غي ځنه ختم کو
د نیم قبایلی سیمه فار په خبر سره تعلق لرونکي بل مشر سپین خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلو نسوک حمایت کوي او نه فریاد اوري
سیار نه مزدا مشالاله چې جرم زو کوم او وای می په باندې کوم وای می به ګنا نور را نه شي د انګریزانو لیکل او پولیس نه مغلا مساله چې دا بل شروع شو دا په ملک کې نور کې څه شروع شي دی نه ډیر خلک نو چې نه ورور دی مو ما اسا نه مو ورور سوک فریاد اوري
کراچۍ کې مش د جمرود خبر ایجنسی یو ځوان شبیر افریدی مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی ځوانان د اف سی آر د لاندې لکه د قیدیانو ژوند تیری
موږ نوجوان طبقه چې کومه جوکن دا اف سی آر کې چې کوم اف سی آر قانون دی هغه لاندې بالکل د قیدانو مطابق ژوند تیری خپل ایڈمنسٹریشن لکفاټه کې کوم سکول نه کم از کم یو زرو نه جز سکول نه موږ د شتګردي نشانه جوړ شوی هغه به مرګ امراتی اوسه پر بال شوی نه پغه یو روپې کار نه شوی خل به تعلیم یافته شو اف سی آر چې کوم دی یو کاله قانون دی او کاله قانون به موږ دا غوړو د مطالبه د حکومت نه مطالبه او ټول نه جوان یوت ولا څومره مشران دي ټول موږ د چې اف سی آر ختم شي او موږ د صوبې سره زم شي که صوبې سره نه زم کینو موږ خپل صوبې را کړی شي
په دې احتجاج کې قبایلی پښتنو سره سره د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ګوند ځوانانو ټولنې ان وای او هم ګډون وکړو او دا غوښتنه وکړه چې به کور شو پښتنو د بحالي او پسیمه کې د مکمل امن لپاره د مرکزی حکومت زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی چې د شمالي وزیرستان له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره به مالی مرستې کوي د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د داغي په سیمو کې د ژوند بنیادی اسانتیاوي برابر کړي تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې اتیا اربه او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی د بې کوره شوو خلکو لپاره د حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغوی د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خواسین ارتویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا اتیا اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوی ده یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اسپنم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي کډوالو سره مالی کومک او د هغوی د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هرې ستونزې حل راو باسي دی وای
اولنی غوښتنه میر دغه دوه آی ډی پی دا په ځمنه طریقه سره واپسی هغه نه ورس پیدا یو کمیټي جوړه شي چې د آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري ده د غارنګ د عوامو طرفه نه یو جرګه مرکا جوړه شي هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سره په 5000 د کیږي په 5000 د کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لنګ شوی هغه ته خپل غاب نه لوشي تارود خورو کې روډ ورته جوړ شي می زای چې ټول خبره د عوامو په موجودګي باندې وشي په پدې کو کپل هي نه
قبایلی سمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په ځینو سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,00,000 کورنۍ واپس شوې دي او د نورو کډوالو واپسی به تر روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو بلوچستان ته د بلوچستان په بولان سیمه کې له پنجاب راتلونکي یو ریل گاډي د پاتلینا ورسیدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر یو نیم سلو زیات ژوبل شوي دي په زخمیانو کې د شاوخوا 150 تنو حالت نازک خودل کیږي نور تفصیل د برکوال میاخیل په دې ریپورت کې اورو
د سه شنبه په غرمه د کوټه شار جنوب لور ته د بولان سیمه په ابي ګم نومې ځای کې د جعفر اکسپرس په نامه له مسافرو ډک اورګاډی هغه وخت له چلوونکي بے قابو سو چې بریک یې کار پرېښو او د اورګاډي د مخ برخه او څلور ډبې له پټلۍ ولوېدې او په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پېښې سیمه له کوټه شاوخوا اتیا کیلومتره لرې ده، ځکه نو مرستندویه ډلې او امبولانسونه د پېښې ځای ته په ډېر ځنډ ورورسېدل او مړي ټپیان یې د کوټې روغتونونو ته راانتقال کړل. د بلوچستان ملیشا ځواکونو لسګونه سرتیری او دوه هیلیکوپټر هم د پېښې د قربانیانو د راپورته کولو لپاره سیمې ته ورغلل. دغه اورګاډی له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته روان و چې دا پېښه ور وسوه. د اورګاډي یو مسافر د پېښې په اړه وایي، اورګاډی 15 دقیقې د مچ سیمې پر تمځای ولاړ و، مخ ته سوکه سوکه روان و. کله چې پر پېچومې ورغی ډېر ګړندی سو. دوی ویل بریک یې کار پرېښو. پر لومړي پېچومې ډېر تیز تاو سو، پر دویم تر هغه تیز تاو سو، پر دریم هم ډېر تیز ورغی، پر څلورم پېچومې چې تیز تاو سو ټولې ډبې له پټلۍ واوښتې او پر مځکه راولوېدې. د بولان سیمې یوه دولتي چارواکي د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې د ډاکټرانو خصوصا ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي او روغتیایي اسانتیاوو د کمښت له امله ډېری ټپیان کوچې ته راانتقال کړل، چې وایي په هغوی کې تر 150 د زیاتو حالت مرګونی دی. نوموړی وایي په پېښه کې د اورګاډي چلوونکی او پولیس سرتېری هم مړه شوي دي. تر اوسه پورې چې کره شمېر دی 13 تنه مړه شوي دي او زموږ چې څومره اندازه ده 200 ته نږدې کسان ټپیان دي. په هغوی کې چې د کومو کسانو حالت ډېر خراب او مرګونی و او کوټې ته مو ولېږل، د هغوی شمېر له 150 تر 1500 پورې و. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پېښې پلټنه به کوي چې آیا اورګاډی د بریک د کار پرېښوولو له امله له پټلۍ لوېدلی که کومه بله پېښه ده، ځکه چې په همدې سیمه کې په وار وار پر اورګاډو بمي بریدونه او ډزې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر وسلوالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د روانې نومبر د میاشتې پر دوهمه نېټه هم د جعفر اکسپرس پر اورګاډي د مستونګ په دشت سیمه کې بمي حمله سوې وه چې 4 تنه پکې وژل سوي او 11 تنه پکې ټپیان سوي وو، چې مسؤلیت یې د یو بی ای په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان ته 2 ورځنی سرکاري سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره په یو شمېر مهمو سیمه ایزو همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوسنامو لاسلیکونه وکړي. له اسلام آباد په سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او ورسره په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لا په ګډه د کار کولو په تګلاره هم خبرې اترې کوي او دغه رنګ به په دې دوره کې شریک اعلامیه او اړخیزه اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو تجزیه کارند وزیر اعظم نواز شریف د ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تجزیه کار بیرسټر زاهد سعید نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده، خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعه وشي.
همداشان یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له پکار
پکار ده لدی وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، ځکه چې د منځنی اسیا ټولې لارې له افغانستان تیریږي.
افغانستان مسئلہ دا پاکستان دا پارا ڈیرا اہم ادا جگہ سے کمی تجارتی لیاری دی دا پاکستان دا پارا نو آغا خطول دا افغانستان نا تیری گی تا افغانستان سارا تعلقات مضبوط نشی نو مرکزی شاہ سارا دا پاکستان تعلقات اچ فائدہ میں لری.
لدی سر بیر اسلام آباد کے دا خارجہ چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانا کی دا وزیر اعظم دا دی دورے پا حق لویلے شوی دی چی دا نواز شریف دا ازبکستان دورہ دا ورونو ہیوادونو سر دا اعلی کچ دا رابطو یو تسلسل دے، ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمې ګڼي. خبر پاڼې زیاتوي چې د وزیر اعظم دا دوره د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانایي، تجارت، سیمه ییزو رابطو، کلتور، سیلګرۍ او لسی رابطو ته د ودې ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دې وي چې وزیر اعظم سره د علاقې یو پلاوی هم روان دی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تدی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي که د پاکستان کرکټ لوبډله د هندستان دوره کوي نو دی به مخالفت کوي وکړي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف هم وایي د اجازت نه بغیر هندستان ته د نتلو هدایات یې جاری کړي دي. په دې اړه کارپوهانو د کرکټ بورډ غړي څه نظر لري؟ د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورز ماسخوتن پنجاب هاوس اسلام آباد کې میډیا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل هندستان چې تیر ورځو کې د پاکستانی سندرغاړو او لوبغاړو په ګډون مختلفو خلکو سره سکړي هغه د قبلولو وړ نه دي او په داسې حال کې د کرکټ په ګډون هیڅ یوې ډلې هندستان ته د تلو حمایت نه کوي. د ده په خبره هندستان ته د لوبډلې لیږلو فیصله به حکومت کوي خو دې به هر حال مخالف دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم پاکستان کرکټ بورډ ته هدایت جاری کړ دی چې د اجازت نه بغیر دی د هندستان دوره نه کوي. د پاکستان کرکټ ټیم هندستان دورې په حق لا چې مشال ریډیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي امیر نواب نه تپوس وکړو نو دوی وی چې د پی سی بی او بی سی سی آی په دې مفاهمت شوی وو چې دواړه لوبډلې به د یو بل د ملک دورې کوي او د غلړ کې پاکستان د هندستان سفر کړی دی نو ځکه اوس هندستان له پکار دی چې پاکستان ته راشي. دی زیاتوي
پاکستان ټیم دی راشي انډیا ته نو یو کوم په فکر مرکړي هغه بیا دین نور کوي. زموږ خبره دارا چې الته چې حسین دا یو دهشګر تنظیم دی نو الته سر دین ګارانټي دی چې پاکستان ټیم الته راشي او الته میچونو کې ځکه چې الته بلغه شان له شکر سان جمع شي او بل وجو کې دی پاکستان دا غوي نو پاکستان به دین شي.
د دوانو کرکټ بورډز د مفاهمت او سکیورټي صورتحال پاړه چې مشال ریډیو د لوبو د کارپو او خبريال اجاز احمد نه تپوسو کو نو دوی چې امنیتي وظاخه په خپل هندستان کې هم خندا او د تیر ورځو کې چې هندستان کې د جنوبی افریقی سره سو شو هغه ټولو لیدل. دی زیاتوی
الریډی زمونږ پاکستان کرکټ بورډ څو کسان چې دی هغه د تلیو او دنه په تیخ تر اغلی دي. زمونږ کمنټر چې ران چې کم تلی دي زمونږ امپایر چې کم تلی دي علیم دار نو هغه ته سکیورټی تھریټ شو او هغه د وجنا هغه دي خور اغلی دي. نو زبر دا وې ما چې څو کسان او تاسو سکیورټی تھریټ یې نو پاکستان کې ماغه ته وزټ کو نو زما خیال کې دا با یو ډیر لوی های سکیورټی ریسک کی تام یو آپشن سٹیټ یو نیوټرل ځای باندې پکار دی چې انډیا او پاکستان دا سیریز چې دی سنگا اوس انگلینڈ روان دی په یو ای کې په تا چرم نشي کې دی چې تاسو یو معاہدہ کړی او دا غي معاہدے مطابق یو ټیم ران نشي او الټه تاسو هغه ته ځه.
دا یادونه ده چې د دوانو ملکونو د کرکټ بورډز ترمنځ د شوی لوزنامې مطابق به د کال 2013 پورې دوانه لوبډلې د یو بل خلاف شپږ سیریز لوبوي خو د رستیو کې هندستان د امنیتی صورتحال په نوم پاکستان ته د ټیم نه لګلو فیصله وکړه او د یو خط د لارې پاکستان ته ویلي چې پاکستانی لوبډلې د هندستان تراشی. داسې حال کې چې راتلونکي کال هندستان کې د ټی 20 یا شلوریزه کرکټ نړیوال کپ هم را روان دی. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان په ډاګه کړي موجوده صورت حال کې پاکستان د پاره ممکن نه ده چې په دغه اتلواله کې برخه واخلي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
مدرسے حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سرا اڑ لری.
د مشال ریڈیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
سلګونو قبایلي وګړو پر ماښام اسلام آباد کې دیوی مظاهره او غونډې له لارې له حکومت غوښتل چې د سیار قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او 13 ډېر زخمیان شوي دي. ځینې چارواکو د مړو شمېره 14 یاده کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. اولته د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر مطابق د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برن سره ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ د نننۍ خبر پاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرو په اړه د روانو هلو ځلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجع ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشت د ځانګړو پولیسو لخوا شوو دې عملیاتو په اړه مشال رېډي ته وویل چې وسلوالو طالبان غوښتل چې خپله دغه زیرمه په ولایت کې او په نږدې سیمو کې د بریدونو لپاره وکاروي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردک په لاره کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون دغه و کسان په جلریز ولسوالۍ کې له موټر وښکته او د ځان سره بیولی و. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل و. په دغه الوتکې کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سیمې ته د ورتللو حکم کړی دی.
لند خبرونه هم د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستان سنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارېو کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یوه ایجنډه وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستاني وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کې غریب ورځ په ورځ غریبېږي، نه ورسره د سر پټونې ځای شته، نه ورسره د تعلیم او صحت اسانې شته او نه د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیرې دومره سیوا شوي دي نو چې ولس ته تی ګټه نه رسي نو د دې څه فایده. یا اخری کې وایي که سهم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو که وکتل شي نو دا خو د جمهوریت ښکلا ده چې په یو بل تنقید وکړی شي، خو تر څو چې د ملک او د ولس د ترقۍ خبره ده باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ځینې خلکو د دې نه هم لویه مسله جوړه کړې چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي، او دې سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازیګر په ساده او جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعه ته هم ځي. او بل دا که پینټ شرټ سره څوک مغربي جوړېدو نو د
خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربی وا ادر یې مخکې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده بلکې اول خدا قتل پکار دی چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستې انتظام پوره دی که نه بیا دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزوری دي د هغې په لرې کولو څومره توجه ورکړی شوې ده ادر یې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل رسپانې په پیرس د شو وروستیو ترهګر بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم له امریکا خپریدونکې یوې بلې رسپانې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندویه ادارو د کارکوونکو ټولنیزو فعالانو په اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. هارون بادشاه یې تفصیل دروي.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکنه پر پیرس ښار د وروستیو تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې موخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1909 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضحه توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پیرس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه و. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډېره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي تیره میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښیي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویه ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېدا به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیرې جمعې پر ورځ په پیرس کې د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې 190 کسان وژل شوي دي، خفګان یې ټولې اروپا ته رسېدلی دی او د دې ځواب به په ګډه ورکړي. ځینې اروپایي مشران دا هم وایي چې باید د پیرس بریدونه اروپا ته د راتلونکو کډوالو مسئلو سره ونه تړل شي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دي باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د څرګندونې پرون لاغ وروستو مخې ته راغلي دي چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د 150 زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورنټ، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 190 کسان ووژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورنو چارو وزیر د نومبر په 15 په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو.
مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي، ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د اروپایي چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دیسیر د ګل په ورځ په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موقعه خبریالانو ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د جرمنی چانسلری انګلا میرکل د ګل پر ورځ بیا په ترکی کې خبریالانو ته وویل چې دی د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي. ما د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عرب په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطې کوي. دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی. مونږ به تر خپل وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به یې اور بند شي. له دې وروسته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه جاري وساتل شي. د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د شام د دفاع وزارت د نومبر په 18 ویلي دي چې د فرانس جنگي جازونو بیګا د شپې د شام په شمال کې پر کاسیمه کې د وسلوالو د کومندې پوستا او د روزنې یو مرکز تباه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د امریکا دفاع وزارت وایي له ګانتنامو زندانې 500 قیدیان خوشي کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 400 کالونو راهیسې قیدیان وو، تر اوسه په رسمي ډول نه و تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلي چې د واشنگټن په اند هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګانتنامو قیدیان نشي قبولولی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علی احمد محمد الرازحی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنېدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 100 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 70 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپله یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو مشال ریډیو تاسوره. په ننګرهار کې د شینوارو شپږو لسوالو خلکو د جرګې له لارې خپل منځي اختلافات ختم کړي دي او په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي لپاره راټول شوي وو. په دې اړه د شاه محمود شینواري دا رپورټ اورو.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میشت د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي د دوشمې په ورځ یوې پرېکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پرېکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړه چې د هغې نه لوی ذات نشته او د هغې نه لوی زامین نشته. اول مونږ قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواري شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، هیڅ خېلو دغب کې نشته. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او په هره قوي ملاتړ کوو. دریم هر هغه بهرني وګړي ګورئ چې زموږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړنې ترسره کوي، مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. ګوره په خپله خاوره کې به ځای نه ورکوو. شرط به دی چې حکومت به ځي، ساحه به پاکي، مونږ ته به سپاري او مونږ به خپله ساحه نیسو. بیا به بل چا ته بیا آینده دپاره به حکومت سره به ګډ ګډ باندې اوږه په اوږه باندې روان یو.
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا له ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي.
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عدل او انصاف نور شروع. عدل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنوالو کې، نه دا والي خو رانه خبره نه کوي کنه، فیصلې خو نور څوک کوي کنه، محکمې کا څارندواله یا کا نور خلک. عدل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه، لږ لږ یو څه ناڅه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحاتو تغییراتو کې راولي په ننګرهار ولایت کې. نو انشاءالله تعالی مونږ حکومت شاته ولاړو، حکومت زونږ دی او دیم ډېرې نه غوره توی کړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو له قوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ.
ټول یو قوم دی، خو بیا په قومونو کې که ولسوالۍ دي که کلی دي که ګوندۍ دي د فیصلې ته رسېدلي دي. هر هغه څوک چې ولس ځوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګ کوي، هغې په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولی شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زمونږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو کې زمونږ هغه پروژې یا هغه برنامه چې په نورو ولسوالیو کې دي په شینوارو کې فعال شي.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شینوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوې سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري.
موږ وکولای شو د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او عامه نظم پولیسو، ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول انشاءالله پاکې کړو څو دوی وکولی شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی دپاره انشاءالله آماده کړو، ور به کړو، هم به وسلې، هم تجهیزات، هم به خپله ورسره واوسو. کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړه چې نور دوی دا سیمې ساتي، موږ به د سیمو سره ووځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي.
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هسکې مینې، اچین، سپینغر، نازیان، غنیخیل او دور بابا ولسوالیو کې میشت دی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول چې دغو اختلافاتو یوې لسیزې دوام وکړ. که څه هم د دې قوم د یووالي په خاطر پخوا جرګې شوې وې ولې پایلې ته نه و رسېدلې، خو اوس دغه ولسونه په خپل منځ کې سره راټول شول او پخوانۍ خپلمنځي شخړې یې حل او ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
د شام محمود شینواری رپورټ تاسو ورېده. په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیري او پر ضد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په هیواد کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیري 1515 پیښې ثبت شوې دي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو او لکانو پر ضد د جنسي تیري پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو څخه د ماشومانو د شغورلو لپاره لازمه ده چې قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچ د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږ کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوہر وائی چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسی تیری ښکار کیږي چې د گاڑو په اډو مستری خانو فاش خانو او دغه سی په مختلفو ځایونو کې مستوری کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسی تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پا پاکستان کے لماشمان سرا د جنسی تیرے و پیخے چھ سمر تیزی سر زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سند صوبو کے خو سوک پدے موضوع خبر ہم کول نگواڑی او آن دا چھ خبریالان پر ہم د شرم لوجہ کار نہ کبھی پا دا غسیمو کے خلق لماشمان سرا جنسی تیرے ل عزت سرا تڑلے گنی چھ دا نور ہم د یو متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی.
د ماشومان لپاره د کارکونکو اداري سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دي او خاص کر زموږ په پښتونخوا کې او زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل داری چې لکه دا زموږ په پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او ناغه خبره په معاشره کې خلک په خپله باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي. لکه وجه هم دغه ده چې نه حکومتي چې کوم ادارې دي نه پې هغې بس ماشوم یو ماشوم ګڼي او هغې دو نصیب یې نه اخلي.
د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو کیس سکندل مخامخ راغلی و کوم خلک چې چا رپورټ کړی و نو هغه خلک هم اوس په شا کېږي لګیا ځکه چې هغې ته اوس دمکیان میلاویږي. نو لکه دا ډېر ضروري خبره چې رپورټنګ خو نه کېږي بهر حال خو که چېرته کېږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي. دا یو ډېر ضروري خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي.
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل اداري د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومان سره د جنسی تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 500 بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغې ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي. د کوټې په د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یوه داسې پروژه پیل شوې چې پکې به د صوبې د 500 بیلبیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب، شعر و شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي. د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل.
هغه وزن ته د اظهار څه ذرایع وټلټوي نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2,500 ځوانان وروزو چې هغه د شعر په ذریعه، د ادب په ذریعه، د نثر په ذریعه یا دا نوي چې کوم میډیم راغلی دي لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیو الضمیر یو مؤثر اظهار وکولی شي.
د رازق فهیم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی خو وروسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې میشت د بیلبیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي تر څو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لاره وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعرې او لیکوالې جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل له یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله منه ده چې یاد پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي.
ادب او نوجوان یہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح سننے میں
ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلی او زه ډیره زیاته هیله من یم، ځکه چې ډیری ځوانان داسې دي چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه رارسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي پرون پای ته ورسېده. د دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي وو، خو په خبره چې د هغې لخوا ورته ځواب میلاو نه شو. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په اکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله د ګل په ورځ سرته ورسېده، چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابۍ او سندي ژبو کتابونه کېښودې شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلې ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا وه چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلی وې.
ما د سټال میلاو نه چې موږ دلته هیلپ لاین نه تپوس وکړه، هغوی چې دې ځل سټال نه دی لګېدلی. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چې دلته یو نه چې ډېر سټالونه لګېدل وې.
میله کې یو کتاب چاپونکي کمپنۍ سره کار کوونکي محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنې کوي.
نو د پښتو کتابونو خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، درېم ژوند په لټون. نور
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخیستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې صرف ما یو کتاب ولیدو، د درېیم ژوند په لټون. د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه.
د میلې کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړې، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په خیره کې اوسل بیا د بشیر ګواخ نه لند خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سلګونو وګړو پرون ماښام اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې او غونډې له حکومت غوښتل چې د اف سي آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. نن بلوچستان کې له پټلۍ څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر ابیا او ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلاند وویل چې د دغې پیښې زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسولي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځنۍ دوره کې نن د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه مشرانو په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو خبرې کړې. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برینن سره ملاقات کړی. د پاکستانی پوځ د نننۍ خبر پاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترګرې په اړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشته د ځانګړو پولیسو لخوا شوي دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې کار سره یې د طالبانو د لویو بریدونو مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدلی جهاز یو ترهګر عمل و. د میټرو جیټ ایربس د الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جهاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې 13 اونۍ پیرس کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې او تر 100 ډېر کسان ووژل شول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د بشیر غواخو تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.